سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په لاندو خبرونو باندې وکړم د افغانستان په لویدیز کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلي اردو 15 پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټویټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلي اردو په هرات کې د خو د برید دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلي اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو یوه لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلي روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 60 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته 180 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړې. سبا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنټو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 23,500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندیتوب هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
فرست اف اول is the huge
خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بی بنیاد او دروغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د البته مرکه به ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې یار یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوی دي.
دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتک د 1990 کلونو هم لوی شاتک دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتک سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتک دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
کته هم د طالبانو د حکومت وایندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنی ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلی وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کمواله راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسول کریم ناصری نن ازادي رادیو ته ویل که وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمېر ځوانان وایي سکالې مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردي ساورو
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په آزموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نشم کولی دینه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی، او د خصوصي پوهنتونو کې هم فیس ډېر جګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساينس په رشته کې درس ویلی، خو سکال مې د سیمستر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50 سلنه کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سکال د خصوصي پوهنتونونو د سیمسترونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو هم د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوی کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، نو کان شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو، د طالبانو په راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنکړل شو، خو نوموړي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونو د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 212,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ورپا شو پاکستان ته حالت د ISI مشر ویلی د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره به بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8مه پر اول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهراً د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیات کړه چې پوز او هم د دې اداره کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې څمودې راهیسې د خپل ګوند په ولسی غونډو کې د یو چالو نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوه حکومت ړنګ کړی. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوایت یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې سمره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي، پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔
د ایسای مشر پخپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکارا کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون نړیوال اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوی کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرمن دي شوی چې ایسای کی فلاګیاده پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی، د کې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې شي، ډېر بحثونه شروع شول. دی نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپل را مخامخ یې، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسی د عمران خان بیانې سوا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو نو فوج کنټروورشل شو، نو خو عمران خان ته تومره زور ورکول او د هغه بیانیا و خلې ته تومره اهمیت ورکول آی کې د ایسای خپل لاس دی. نو د ځکه زه وایم چې هغه خپلو غلطیانو لاس ایسای دې ځای ته مجبوره شوه چې راشي خپله صفایانه به کی نو کې دې چې پوښي په دې باندې چې بایکو دا کی سیمون خو نو موږ ته फायदा نه کوي، موږ ته نقصان کوي. نو خدا دې چې دینه یو خواته شو، خدا ضروري نه چې دا څه وکړي.
د ایسای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 په خبری غونډه کې دا وو کړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. جزئیات له اجمل اندورو.
برید د شیراز په خر کې د شاه چراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو. دا سیمې یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شو عبادت کوونکو بي توپیر ډسې کړې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په غو بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روخانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړي چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتي وکړي چې د پولیسو په توقيف کې د وژل شوی مهسا امینی د څلويختي په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقيف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دی برخی تمو بیام خراغلاست ویم. لمرای با دی افغانستان او آیرلند کرکټ د لوبي په اړه باندې تاسو ته یو مارک در خبره کوتر غا مخکي دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبي وشوې. لمړی یو کې جنوبی افریقا بنگلاديش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې چې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزو وهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاک سره باندې 18 منډې وکړې. په دویمه لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 55 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده پاکستان له زیمبابوي سره مخ دی. د زیمبابوي درې لوبغاړي سوځېدلي او 24 منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شیم. د افغانستان د سبانۍ لوبیا او د تیر لوبي چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو شو. په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدي سره خبرې کړې دي.
بازی شین دسی شګه د منګ په کنټرول کې نه منګ تاسې په کنټرول کې نه تاسې خو لید چې منګ لوړ دل ته لاړه او پوره تیاری کړی او دغه نندرچانو غریبانو څومره چې تماشې تر غلې ودی کې منډي وړ وړ ماشومان ولیدل دي. مو د افغانستان مختلف اقوام نو خراب کې ولیدل. یعنی خپل دغه منګ تډیر انرژي منګ تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نندل تخله ګډ تر غلې او دی وختل چې د افغانستان ټیم بلو لو بول غو وختل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خو اکثر افغانان لوبغاړي دا وړیا مخکې چې ما په خبرو کې ویلې کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دی چې دغه سیمې چلو ریزلټ او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به د موږ دغه لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنی باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای
پرونی لوبی نروسته دغه د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی. یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی د پرونی لوبی نروسته؟
یو پوینټ سره سبانه میچ به ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنی د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې شي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو بیا کولی شي اخري میچونه به داسې شي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډیر مهم ده د موږ لپاره چې دغه میچ که ترسره شي ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولی شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مو هم مخکې لاړ شي. سبانه میچ په شرط دی چې سبانه میچ ترسره شي.
او اخري پوښتنه ده، آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو مګر تر هغه مخکې افغانستان نو به ترې ګټلې وي. څومره دغه د وروستي سیریز بیلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي که فکر کې به کیسه خلاصه شوه نه وي کیسه سبا شروع کړي؟
یعنی هر یو ټورنمنټ مختلف ټورنمنټ هر یو د پاره آیرلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډېر مختلف وو او موږ هلته په چلاړو دغه په هغه سیریز کې موږ ډېر کم بیک عمل وو. اخیری میچ وو چې فیصله کون میچ وو د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که تاسو وګورئ لوم دوه میچو بیلون نورسته موږ ډېر کم بیک کړو. نو هغه ښه مورال سره بیا موږ چې کله ایشیا کپ ته راغلو دومره په سخت کنډیشن کې چې د موږ لوبو کړو لومړي دوه میچونو چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ د مخکې ما خبر یاد کړه هغه سریلانکا خلاف باندې سره شپه کې منډې د موږ بولینګ په خلاف باندې یعنې د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څومره څنګه چې د موږ سپیدران دي په دې منځ ویل سم چې سریلانکا په ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړله. همدغه د ښې لوبې نتیجې وه چې هغه ایشیا کپ هم دې وګاټو. نو هغه خبرې چې ویلته وي هغه کوم مثبت شی نه چې وو هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې هغه ځان سره دلته هم کیریان کړل او کوم نوخات چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغه معنی موږ دلته کار وکړو انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار نه راځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروی د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوې دي. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالۍ 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوی غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او 1200 ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پرې کیږي، د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي، اواري د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو ته به انشاءالله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بلوری ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ول
د کانانو سره په اشتیا کومک وسن اوسه کال دغه پیسې یست نسته، تور سره مو مفته ده، سپینه سره مو مفته ده، غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت وشي نو ډېره ښه، ځکه چې دې کار سړی خو نه ورته پوهېږي یا اوس کې نه، یا دا معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي انشاءالله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج ورکولی شي انشاءالله.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کمو ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواوشا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله، لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسی دي که داخلي مسی دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
دا جان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم هغه د ازادي راډیو کې دغه د مجلې برنامه واوریدله. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبدالله بختانی په باره کې ویلې چې دغه اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دې وسړي څه څومره رشته وکړه. ګوره که د انسان سه مثال د علومو اکاډمۍ غړی سه مثال دا ټول مور دا علم دا مور خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زوایم چې دا خوندې پرېږدي چې درس وایي. پورې تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای د وروره دا زموږ د معروف روډ پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي، موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته وا دا روډه پوخ کړي ډېره مهرباني به موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډه پوخ سي ورور زما آبادي ګړ د روډه سره ده.
شینواره ما د نازیانو لسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده، او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه را پدې خوا وچکالی ده او هیڅ اوبه نشته. دی خلک د تندې څخه امریحا ته تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د لس کیلومتره پنځلس کیلومتره څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي، او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د ولګې له امله، حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده